احمد شبریم دا ازادي راډیو د څلور بجو د خبرونې د اوریدونکو هر کله کوم. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشانو په منسکړی ټوب ل 50 کسیزي جرګې سره د خبرو د ورستی پړاو پر مهال تر نامعلومه مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. اسلام آباد د تیر کال وروستیو را په دې خوا ل تحریک طالبان پاکستان ناقانونه ډلې سره خبرو ته دوام ورکړی دی چې حمله ودروي. روان کال د دې ډلې د بریدونو پر مهال پولیسکونو پاکستانی سرتیري وټل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی تیر شپه وویل چې د اوربند پریکړې په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزې جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبرو کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نه هم ده چې لا هم نه دی مړ شوی. په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه طالبانو کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی د چین د سفارت له شارج د افیر دینګ یینان سره په کابل کې په دې تړاو نن خبري وکړي. د طالبانو د سرچینو په وینا شاغلی یینان ژمنه وکړه چې په دې اړه به له خپلو چارواکو سره خبري وکړي. ملګری ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر موجب برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې د خلکو د منلو ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همغه کوونکی امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکی لري او نه به ولري او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وشل شوي، کورونه بجړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړایو شي دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون ویلی وو چې د ماسکاو د اوکراین د خاورې شل په سلو کې تر اوسه لاندې کړی ده. د روسیې د بیرنیو چارو د وزارت چارواکو نن ویل چې په ماسکو کې اطفایې د سوداګرۍ له مرکزه چې اور پکې لګېدلی دی 160 تنه ایستلي دي. د راپورونو او پخواله رسنیو کې د خپاره شویو معلوماتو له مخې د ماسکو په لویدیځ کې د ګرینډ سیټ ون پلازا په نوم د لس پوړه ودانۍ په پورتنیو منزلونو کې نامعلوم شمېر کسان ګیر پاتې دي. چارواکي وایي چې اور په لومړي منزل کې ولګېد او د سي تر څلورم منزل پورې ورسېد. نږدې 200 اطفایې موټر د دې اور په وژلو بوخت دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنی ویب ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو اندېښنې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه درسره شریکو. موضوع مو د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړي. په کابل کې د طالبانو په منځګړی توپ د تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد ترمنځ د روغی جوړی د پلاوی لای بغړی سره شهیدلی یو. په ننګرهار کې سرګران وای د سرو زرو پلورل کم شوی، پیرودل زیات شوی.
د غریبۍ د وجې زر راوړي مجبوریت لري د څه شان راوي چې نیوي نیوي خلک یې خرڅي د مجبوریت د وجې کار.
تر 500 بچو یو شمیر نور مطالب هم لا ازادي راډیو اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وی د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیر ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لشکریو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وی دوی په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونه نیسي. نور حال د فیروزی عزیزی پراپور کې.
امریکا یو ځل بیا له افغانستانه د احتمالي ګواښونو خبره کوي خو وایي چې د هر احتمالي ګواښ په اړه خبر او چمتووالی ورته لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون پنځشنبه ناوخته په یو خبري ناسته کې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل
زه د دې مشخص راپور په اړه تبصره نه کوم، خو زه دا وایم چې طالبان او داعش خراسان څنګه په څو علتونو قسم خوړل دښمنان دي او موږ په دې اړه خپل نظر څرګند کړی. که څه هم موږ په افغانستان کې پوځي حضور نه لرو خو د داعش ډلې له ادرسه امریکایانو او امریکا ته له ورپېښو بالقوه ګواښونو خبر یو. افغانستان باید له دې وضعیت راووځي او موږ یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوو چې پر خپلو ژمنو ولاړ واوسي او د ترهګرۍ ضد ژمنو باندې عمل وکړي. موږ به دې ډلو ته اجازه ورنه کړو چې په ازاده توګه افغانستان کې فعالیت وکړي.
مخکې تر دې هم د امریکا د دفاع وزارت او د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له افغانستانه دوی ته د داعش ډلې د احتمالي ګواښونو په اړه اندېښنې او خبرداری مطرح کړي وو. خو د طالبانو د حکومت چارواکي ډاډ ورکوي چې نه یوازې د امریکا بلکې د هیڅ هیواد پر ضد به د افغانستان خاورې کارولو ته اجازه ورنه کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تازه د ښاغلي پرایس د څرګندونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل:
موږ هڅه کوو چې دغه کمه پدیده د فتنګرو ډلو یا د داعش په نامه څوک فعالیت لري دا هم محوس دي. افغانستان ارام او اطمیناني سي، نو ببی شاته هم هیڅ ډول زیان نه وي. امریکا سره زموږ کړي ژمنې په خپل ځای دي.
ښاغلی مجاهد وایي امریکا هم باید د دوی له حکومت او افغانانو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي، چې په خبره یې له تورو لیستونو د دوی د حکومت د ځینو غړو نومونه لرې کول، حکومت یې په رسمیت وپیژني او د افغانستان بانکي شتمنۍ آزادي کړي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو حکومت د دفاع وزیر محمد یعقوب مجاهد سی این این ټلویزیون سره په یوه مرکه کې ویلي و چې له امریکا سره د دوحې د هوکړې له مخې طالبان د خپلو ژمنو د عملي کولو ملي مسؤلیت لري او د افغانستان خاوره به د امریکا پر ضد ونه کاریږي. خو د ډیموکراسۍ د دفاع لپاره د امریکا بنسټ غړي بل روګیو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس چې طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري، له القاعده ډلې سره یې اړیکې تر پخوا هم ګواښونکې دي.
موږ ولیدل کله چې القاعده د سپتمبر د 11مې له پیښې مخکې په افغانستان کې امن ځای درلود، نو نړۍ کې څه پیښ شول. نن طالبان پر افغانستان بشپړ واک لري. دا په دې معنی ده چې دوی کولی شي القاعده ډلې ته پناه ورکړي، او دا په تنځای القاعده ته د دې فرصت ورکوي چې خپل جنګیالي سره راټول او روزنه ورکړي. د دې ډلې مشران او جنګیالي کولی شي چې د لویدیځ پر ضد او په نړۍ کې د لویدیځ د ګټو پر ضد بریدونه پلان کړي. د القاعده ګواښ نن د سپتمبر له 11مې پیښې په مراتبو ستر او جدي دی.
په دې وروستیو کې ډیری امریکایي او پاکستانی رسنیو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د پراخ حضور ترڅنګ د القاعده او پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه راپورونه ورکړي دي.
یو یادونه وکم چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې وړاندې په خبرونه کې له تاسو سره شریکو، له تیروتنې بخښنه غواړم. البته امریکا په افغانستان کې داعش ته هم اندیشنه ښکاره کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې ویل شوی دی چې طالبانو ته د داعش او څو نورو ډلو خطر شته. دا راپور وایي چې د حواله تودیدو سره شایي جګړې زور واخلي. اسمت سروان راپور لري.
ملګری ملتونه وایي افغان طالبان د اسلامي دولت د خراسان څنګه یا داعش د نوي مقاومت له ګوار سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو کارپوهانو په دې نوي راپور کې ویلي چې د افغانستان نوي واکمنان په داسې حال کې چې پر افغانستان بشپړه ولکه لا ټینګوي، له القاعده سره نږدې اړیکې پالي او دوی ته اصلي خطر د داعش سخت دریزو او د افغانستان د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو د چریکي بریدونو له لورې دی. کاربوهانو امنیت شورا ته په خپل دی راپور کې ویلي چې د حواله شکیدو سره ممکن جګړه زیات شي. د ملګرو ملتونو د کاربوهانو په راپور کې دا هم ویل شوی چې نه به داعش او نه هم القاعده تر 2023 میلادي کال پورې د دې جوګه شي چې نړیوالي حمله وکړي. خو د راپور چمتو کوونکي وایي چې له دې سره سره په افغانستان کې د داعش، القاعده او ګڼو نورو تروریستي ډلو شتون د دې هیواد د ګاونډیو او په مجموع کې نړۍ ته اندېښنې زیاتوي. د ملګرو ملتو په راپور کې له القاعده سره د اړیکو په تړاو ویل شوي چې باور دادی د طالبانو په منځ کې د حقانی شبکه له القاعده سره نږدې ده او د طالبانو او القاعده اړیکې هم شي دي. راپور وایي چې د کابل له سقوط وروسته د حقانی شبکې په سرعت په پلازمینه کې مهم او کلیدي ځایونه ونیول او د دې کار په نتیجه کې مهم وزارتونه خپل کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شوي دي. انټونی بلینکن تیره ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د لژکیو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. طالبان وای دوی په هیڅ صورت د مذهبي ازادیو مخه ونیسي او هڅه کوي د شیعګانو په ګډون د ټولو مذهبي لشکیو امنیت خوندي کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه د امریکا اندېښنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون پنجشنبه ناوخته د 2022 کال د نړیوالې مذهبي ازادۍ راپور ورکولو پر مهال په یوه خبري ناسته کې اندېښنه وښوده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنېدو سره په دغه هېواد کې د مذهبي ازادۍ پر وړاندې شرایط مخ په خرابېدو دي.
په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال د مذهبي ازادیو په وړاندې شرایط په ډراماتیک ډول خراب شول. په ځانګړې توګه کله چې دوی د ښځو او نجونو د زده کړې، کار کولو او په ټولنه کې د ګډون بنسټیز حقونه تر پښو لاندې کوي. په هر صورت کله ناکله د داعش خراسان څنګه د مذهبي لګښتونو په ځانګړې توګه د شیا هزارګانو په وړاندې زیاتېدونکي تاوتریخوالي ترسره کوي.
بلخوا د نړیوالې مذهبي ازادۍ لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سفیر رشاد حسین وایي طالبانو او داعش دواړو په افغانستان کې د مذهبي لګښتونو غړي توقیف کړي، ډارولي او بریدونه یې پرې کړي دي. هغه څه چې طالبان یې ردوي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد د امریکایي چارواکو د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په هیڅ صورت مذهبي توپیرونو او اختلافاتو ته اجازه ورنه کړي. ښاغلی مجاهد د داعش دلیل لوري پر شیعه مذهب ازرګانو د بریدونو خبره مني، خو وایي طالبان هڅه کوي د ټولو مذهبونو د پیروانو امنیت خوندي کړي.
نګر وټل له خوا کله کله بلیدونه سیوی دي د پوزینو مساجد او د صوفی کرام په خانقاو باندې هم سیوی دي. دا کار هغه وخت هم کې د سرتب امریکانو حضور درلوده په زورګونه د ناتو قوتونو
دا اندېښنه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو پر واکمنېدو سره له یو نسبي امنیت وروسته په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شیعه هزارګانو پر جماعتونو، ښوونځیو او عامه ځایونو داعش خراسان څنګه حملې وکړي چې له امله یې ګڼ شمېر ولسي وګړو ته مرګزوب له ورسېده. هغه څه چې افغان هزارګانې نسل وزنه بولي، خو ښایي په دې هېواد کې یوازې دوی نه وي چې له ورته ګواښونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې په کندوز او کابل کې د سنی صوفیانو په دوو خانقاوو او دغه شان د کابل په خشتي جماعت مرګونه حمله وسوي چې لسګونو کسانو ته مرګزوب لواړوله. دا په داسې حال کې ده چې مخکې تر دې هم د بیلابیلو نړیوالو چارواکو او سازمانونو له لوري په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوې دي.
په کابل کې له تحریک طالبان پاکستان سره د قبایلي مشرانو، پخوانیو سرکاري چارواکو او د پارلمان ځینو غړو د سولې خبرې پیل شوې دي. نن د خبرو دریم ورسته د اسلام آباد او د طالبانو حکومت لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال ګل ایاز د جرګې له یو مشر د خیبر پښتونخوا له پخواني گورنر شوکت الله خان سره نن سهار پر دې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د سولې په خبرو کې تر اوسه پورې څه پرمختګ شوی دی. نو موري په ځواب کې وویل
دا خکار خبرې چې دغه پکې نه دی، بلکې دا زمونږ اولنې نشستونه وکړه. ابتدائی کی مطلب خبری جوڑی گی ارانی گی بیس پور لگ دی نظمنگا دا لغیر تک چیز دی اگا بنیادی طور دغا دی فاٹا انزمام نین زمام دا آغا لکتا ٹائپ شئی ندی پکی بیارا تک دی بیا پیس ٹاکس مطلب دا ٹول دی پیس ٹاک کی شام کر لیا لفت نیکس سیشن و بیا پل کی گی
تر اوسا پوری اس دغا وشو خبر یا تری وشوی زالبانو دا خبر منہ لی دا چی دوید با نامعلوم مودی پوری ڈس بندی کئی
بس زیادہ پکی منگ امدا وکڑلا چی بھائی سو پوری جرگا جاری بھائی پوری با ڈس بندی مطلب دیم دغا پو دوان دغا بدا سی حرکتونا نکی جی اللہ خیلی امن تا بھی نقصان ہو رسی
او پا دی جرگا کی دا طالبانو لخوانا سوک شامل دی
نو دلتا دا دی چی کم امیری مقامی اغا شاملی او یا نمائنده شاملی دا دیزی دا حکومت او نور موږ خپل جرګه وا څنګه چې قبایلو جرګه یې راځي ناست وو خبرې لسټارټ ما خسته ته داسې وکړنه
نو دا به تر سونه حد ورځو پورې دا خبرې تر ستاسو جاری وي
نه نو اوس خو پکې موږ دا وقفه ورکړل چې موږ نور زموږ چې کم مارګری یا مشرانی یا کم سټیک هولډرز یې غي سره هم خبرې کوو چې بل طرف ته خبرې روانې کړو داسې یو سلسله ده
زنی غدا هم نیوکی کوي چې په دې کې د چکم استاد دي یا قامي مشران دي هغه پکې شامل نه دي نو دې ته تاسو څنګه جواب وایي
موږ 35 کسان راغلي نو 350 مسله خدای کنه چې مونږ او چې 350 لکوي خو خو د کی کم مشران ک نه راغلی یا بکراته وړ نو هغه سره مونږ کی نو
او د کی د افغان حکومت تر طرف نه تاسو ته سمره مرسته تر لاسه د طالبانو د حکومت
د هغه خو مرسته دار چې هغه مونږ ټول کوارډینیشن په کابل کې چې ناس چې خو هغه را سره کوارډینیټ کړیو دوانا طرفین سره دغه ساتي من سره مو دغه سره
بل یو اخری پختنه چې استاسو چې کم پریکړه یا کم خبري د سره تاسو هغه کوي نو دا تاسو د پاکستان د ریاست حکومت یا چې کم څنګه تاسو خبر وکړه د سټیک هولډرز نو هغه سره تاسو په تماس کی
ته موږ خو چې راتلو کنه سره خو صوبې او وزیر راغلی دی دا هغه په کې راغلی بیرستر سیف نو صوبایي حکومت مطلب دا چې هغه په وفاق سره مرابطه خپل مرضی خو نیو راغلی لکه مرضی دا مطلب چې خپل مشوره خو نیو راغلی اوس حکومت د حکومت په مشوره راغلی
او با اختیار یې کنه
نو با اختیار خدای چې دلته راغلی چې کومه خبره مونږ جوړولې شو جوړ پیرایي پای کې مونږ با اختیار یې جوړ پینه راځي چې مونږ بیا نو د دې اختیار شته نو د اړخ بیا شته
د خیبر پښتونخوا په خونه گورنر شوکت الله خان د کونړ په مرکز اسداباد کې نن سهار چاودنه شوې ده. دا چاودنه د ملي ریاست ودانۍ ته چیرمه شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف د جمعې پر سهار د غبرګولی پر درلسم ازادي راډیو ته وویل نن سهار شلکه ماته بجې د مرکز اسداباد اړوند د منډکول ساحه کې پر یو شخصي موټر د مغناطیسي ماین چاودنه شوې چې پکې یو تن ټپي شوې ده.
سهار دغه واقع شوې ده نو چې سپکې ماین معلومی کې یو ګاډي د یو سر تر شاته ټیر صحیح خودل شوې ده چې دغه خوا کې کور ده د کور مخ سره ګاډي ولاړې خلکو په بچو او کس په سرسری غونډې زخمي ده شوشو نو شوواله موټر هم بچ ده شاته سیب یو طرفه خراب شوې ده یو ټیر څه چلې نو دغه ځای پرمه کټ شوې ده.
دغه چاودنه په حاجی میرزمان شوې چې ساختماني شرکت او شخصي کاروبار لري. د اسداباد مرکزی روغتون مسولین هم وایي چې دوی ته د پیخې لزای یو ټپی راوړل شوی چې روغتي حالات د ډاډ وړ دي. تر اوسه د چاودنې مسولیت کوم چا پر غاړه نه دی اخیسته او نه پر تور څوک نیول شوی. چاودنه د ملي امنیت ریاست سره نږدې شوې ده.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
پر اوکراین د روسیې د یرغل نن سل روزی په داسې حال کې پوره شوې چې د دغه هیواد په ختیځ کې بیا جګړه سخته شوې ده. روسي ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین ختیځه سیمه دونباس تر بشپړ کنټرول لاندې راولي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د روسي ځواکونو عملیات په شا تمبول دي. جزئیات په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وایي اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په مهم ختیځ ښار سویرودونیتسکي د روسیې شدید عملیات په شا وتمبوي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل نن جمعه سل ورځې پوره سوې. ناټو ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل د بربادۍ په جګړه بدل سوی او مسکو نه دې توانېدلې چې خپل هدف چې په چټکۍ بریا خپلول و ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي تېره شپه ناوخته په خپله وینا کې وویل د اوکراین ځواکونو په سیبرودونیتسکي د جګړې پر مهال ځینې بریاوې ترلاسه کړي.
په دونباس کې وضعیت د پام وړ نه دی بدل شوی خو د سویردونیتسک په جګړه کې ځینې بریاوې لرو او په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. دا د لیسیچانسک، باخموت او نورو ښارونو په څیر تر ټولو له سختو ساحو ده.
د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو ورځنیو اطلاعاتو کې نن ویلي چې د روسیې اصلي پلان ته په پام سره مسکو نه دی توانېدلې چې خپل یو ستراتیژیک هدف هم ترلاسه کړي. د بریتانیا د دفاع وزارت په خبره روسي ځواکونه د کیف او د اوکراین د نورو دولتي مرکزونو د نیولو لپاره په خپلو لومړنیو اهدافو کې پاتې راغلي دي. د بریتانیا دفاع وزارت په خپلو اطلاعاتو کې ویلي د اوکراین ثابته دفاع او په هغو لومړیو څلورویشتو ساعتونو کې کیف ته نږدې د هوستومیل په نوم د هوایی اډې د نیولو لپاره د روسیې ناکامي د دې سبب سوچي د مسکو عملیات په شا وتنبول سي. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګهلی کې چې په سیورو دونیتس کې چې د چارواکو په خبره اتیا فیصد د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی، کور پر کور جګړه روانه ده. په همدې حال کې د اوکراین ځواکونه چې هڅه کوي د روسي پوځیانو مخه ونیسي، د هغو پر مختللو وسلو ترلاسه کولو ته انتظار دی چې واشنگټن یې د ورکړې ژمنه کړې وه. د لوهانسک سیمې د پوځي څانګې مشر سرهی هیدی ویلي چې د ماشومانو په ګډون شاوخوا 800 کسان لا هم د سیورو دونیتسک ښار د یوې فابریکې په تهکوي کې پټ دي. د د په وینا ډیری دغه کسان هغه ځایي اوسیدونکي دي چې ورڅخه له دغه ښاره د وتلو غوښتنه سوې، خو د ده په خبره مخه یې نیول سوې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي په ننګرهار کې سرګران وایي د خلکو د خراب اقتصاد له امله کاروبار خورا خراب شوی دی. زرګران هم دراس په جلال آباد شار کې د یو شمیر زرګرانو له لوري د جاله او تصویر خبره کوي چې په خبره د دوی په کاروبار د کارونو هم منفی اغیز کړی دی. د طالبانو د عدلیه وزارت چارواکي په بازارونو کې د زرګرانو له لوري د جاله او تصویر ستونزه مني او د مخنیوي لپاره یې ژمنه کوي. نور په دې راپور کې
په جلال آباد ښار کې اوس د سرو زرو د بازار په خوانه جمع جوش نشته. د جلال آباد ښار زرګران وایي چې د روسي سیاسي بدلون را ورسته د خلکو د کاروبار د خرابوالي لکبله د دوی کاروبار هم په ټپه درېدلې ده. د زرګرانو لړلې حامد او کاشف ازادي راډیو ته وویل چې اوس خلک د سرو زرو د پیرولو پر ځای د غربت لامل پر دوی سر زر پلوري چې په دې کې هم د دوی ګټه وټه پنشت حساب ده.
کاروبار خو د اوسنی وخت کې ډیر زیات خراب شوی دی. د خلکو د اقتصادي وضع پورې تړلې ده. د خلکو معاشات بندي ځینې بې وظیفه شوي دي او نو دې سره تقریبا 80% کاروبار زمونږه سقوط سره مخ دی.
پروش زیات نه لرو او زړه زړه بازار ته زیات راځي. تقریبا زیات خلک غریب شوي دي. د غریبۍ د وجهې زر راوړي مجبوریت لري. داسې شیان راځي چې نوي نوي خلک یې خرڅوي د مجبوریت د وجهې.
په همدې حال کې د جلال آباد ښار یو شمیر نورو زرګرانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې مارکیټ ته د یو شمیر نوو او غیر مسلکي کسانو د راتګ له کبله په خلکو د کم وزنه، بې کیفیته او جالي سرو زرو د پلورلو خبره هم کوي چې د دوی پر کاروبار بد اغیزه کړې ده. زرګر محمد یوسف او محمد عارف ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې له حکومت او د زرګرانو د اتحادیې له مسؤلینو غواړي چې د دغه چارې مخه ونیسي.
هغه دوکانداران چې بې کیفیته سره زر خرڅوي یا بې کیفیته جنس ورکوي، هغه کوم دوکانداران چې دغه سي بې کیفیته سره زر خرڅوي باید مجازات شي.
نن سبا د افغانان د خلک د چې ارزانه شي ماغه ته منډي وي ته به تاسو زله شروع هغه شي د کی فرق دی. د سنش سره خراب دي، سره خراب نه، صرف هغه ظرفیت له کمزوري.
بلخوا د زرګرانو د اتحادی رئیس حاجی ممتاز بیا ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې یادستونځ ومنله او پر وړاندې د لازم اقداماتو د ترسره کیدو یادونه وکړه.
په هر جامع په هر ټولنه کې ګډوډ کارونه کیږي، دینه بالکل مونږه انکار نکو. مونږه تقریبا 90% د دې مخه هم نیولې ده او ان شاء الله پنده کې مونږ د سې تصمیم لرو چې د نوې اتحادې سره مونږه د سې برنامه لرو چې دا کم دکانداران، کارګران، د جوړولو والا، د خرڅولو والا، د هر سره به بیل بیل ناشته کو. د دې خلکو به مونږه د دې موارد خلو چې د کوم سي سره کم رضامند دي.
اخوا عدلی وزارت هم په بازار کې د جال او تصویر ستونزمنی او د مخنیوي په موخه په نګدې راتلونکو کې د وینوې طرحې لمخي زرګرانو ته د حقوقي جوازونو د ویش خبره کوي. د افغانستان د عدلی وزارت د انسجام رئیس احسان الله وسیق ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل
ان لنن درې میاشتې مخکې ما وزیرانو شورا ته خپل طرحه لګلې. ان شاء الله ټینګ امید لرم چې عدلی وزارت به لدینا پس ان شاء الله کدا طرحه منظور شوه دوی ته حقوقي جوازونه ورکړي. کله چې حقوقي جواز ورکړي دوی د هر قسم جعل او تصویر ان شاء الله مخنیول کی.
د تیر په پرتلا په بازار کې د سرو زرو په قیمت کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی، خو د جلال آباد ښار د زرګرانو د معلوماتو لمخې اوس مهال په بازار کې د یوې تولې خالص سرو زرو بیا 16000 افغانۍ ده. د یادونې وړ ده چې دم ګړې د ننګرهار په ولسوالۍ او ښار کې ټول ټال د زرګرې 1500 هټۍ شتون لري چې لوی او واړه کاروباریان لري. امنیتی ستونزې، د برېښنا او د عصري وسایلو نشتون زرګران د دوی پر وړاندې نور ستونزې یادوي او له حکومتې د حل غوښتنه کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر څلور نیمو بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ ګڼ ثبت شوي پیغامونه لرو. خو اوس کندهار ته مخه کوو. د کندهار په دامان ولسوالۍ کې یوې میرمنې د لاسي صنعت د تولید مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې لسګونه بې وزله میرمنې کار کوي. د دې مرکز کارکوونکي وایي د موادو د بازار موندنې لپاره دې ورسره مرسته وشي. د کندهاري میرمنو په لاس جوړ شوی خامکی غاړی او افغانی کلی د افغانستان په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ له امله د پخوپشان بازار نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
دروش کلنه رازی خپلواک د کندهار د دامان ولسوالۍ د ناقل د کلی اوسیدونکی ده. هغه په خپل کور کې د میرمنو د لاسي صنایعو د تولید مرکز جوړ کړی. میرمن رازی خپلواک وای د سرګونو زرو افغانیو شخصي پنګونی په ماټه دغه مرکز جوړ کړی چې اوس پکشي دیش بې وزله میرمنی په دوو وختونو کې د خامک مری وبدلو کنداري غاړو ګوندلو ګلدوزی او د خیاطی په برخه کې زده کړی او کار کوي، او لدې لاري د میاشتې له درو زرو افغانیو څخه زیات آی تر لاسه کوي.
مشکار چې د دوو وخت خاص څخه د ځینې هغه غونډې چې د ساعت خاص څخه کار لري هغه د مو ماشين تاړول او ځینې د ماشين خاص څخه کار لري هغه مو بیا ساعت تاړول په دوو مختلف وختونو کې کار کوي او په بیلابیل شان باندې کار کوي. مثال موږ د ډول ډول مختلف کارونه دي لکه خامک دوزی د مردوزی کار دی، کرشنل کارونه دي، لاسي کنداري غاړي دي او خیاطي دا داسې نور.
په دې مرکز کې بوختي یو شمیر میرمنې کندي، د یو شمیر میرمنو خاوندان معتادین او یو شمیر هم غریب دي. د حسابې په نوم د دې مرکز یو کارکونکو وای خاوندې معتاد دي او دا ل مجبوریت د خپل کور اړتیاوی ل خیاطی څخه د ترلاسوي غټیوټی ل لارې پر کوي.
دلته د شجلتا یا کندي دي یا خاوندان معتاد دي، مګر تر ازي د خپل کارونه کوي د خپل د لاس مزدوري پیدا کوي، دغه د لارې خپل اولادو ته یو نه پکا پیدا. زما کله هغه چې ما خپل خاوند معتاد دي تر ازم د خپل کار کوم ته د لارې خپل اولادو ته ګول پیدا کوم. تر پرته بجې چې راسو بیا د یوې بجې پر بدل خپل کارونه کوو. اوس په ورځ کې وایو جوړه د ټول شاګردان جوړي بیا د مشترک خرسي مارکیټ ته ولیدل.
د لاسي توکو د تولید د دې مرکز نورې کلیوالي کارکونکي میرمنې هم وایي چې د مرکز په پرانیستل کېدو سره کار موندلې او کورنۍ له فقره اشغورل سي بي. د لاسي توکو په تولید بوختي دوه میرمنې ملالی او بیبي جانه د خپل تولیداتو لپاره د بازار موندنې ترڅنګ د مرستندوی بنسټونو څخه د ملاتړ غوښتنه کوي.
حساب مو بيخي ضعیف او بنا مجبور سم د کارت می مخ کړل نو نه یو خپل د کور مصارف په سر رسولای شي. بیا موږ د دولت سره واړو سمر سره کومک وکي همکاري وکي. موږ مثال موږ په دغه بایس په خپل پښو باندې زموږ سره د خیاطۍ مو ماشینان مکان دي ټوکران مکان دي سرخان مواد راته راوړي. موږ غواړو چې خپل پښو خپل ودري
کار مشان سره پرمختګ روان دي. خو زه مجبوره وم، مجبوره را ولاړ اسولم دلته می خپل کار کوي. سړی مې سمېجرم دي ګټه خبرې مو چې مې چې ګرات کې بزرجه بابا کې ما مملا سره وته د سړی سره را ولاړ سم زړه خیاطۍ را دي کومه مشهد مثال پاکه ګواله رسی او صدې په موږ ګرافي دا کې او سزم.
د همت په نوم د میرمنو د لاسي توکو د دې تولیدي شرکت تولیدات د هیواد د کورنوي مارکیټونو ترڅنګ یو شمیر بهرنوي هیوادونو ته هم لیږل سوي دي. د کنداري میرمنو په لاس رخصوي خامکی غاړي او افغاني کالي د هیواد په کچه ځانګړی شهرت لري، خو د اقتصادي ناتوانۍ لامل د پخوا په شان بازار نه لري.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
مخکې تر دې چې خبرونو ته مخه کړو، د سپورت لړګر دا خبر لرو چې په لندن کې د انګلستان او نیوزیلند ترمن ټیسټ لوبه د کرکټ روانه ده. دا لوبه جالبه پدې ده چې پرون د انګلستان د نیوزیلند ټول لوبغاړي د 122 منډو په جوړولو باندې وسوسېدل، په ځواب کې د انګلستان ټول لوبغاړي د 121 منډو په جوړېدو وسوسېدل. اوس نیوزیلند دویم ځل بیټنګ کوي، شپږ ډېټس منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. اوس هم خبرونه تحریک طالبان پاکستان او اسلام آباد په کابل کې د طالبانو د مشرانو په منځګړی توپ له 50 کسیزي جرګې سره د خبرو د ورسی پړاو پر مهال تر نامعلومه مودې د اوربند تمدید اعلان وکړ. د پاکستان حکومت هم د اوربند خبر تایید کړی دی. د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی تیر شپه وویل چې د اوربند پریکړه په کابل کې له پاکستانه له ورغلي 50 کسیزي جرګې سره په خبرو کې تر اساسي پرمختګ وروسته وکړه. د طالبانو په خبره کې د پرمختګ په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې مذهبي ازادي تر پښو لاندې شوې دي. انټونی بلنکن تیره ورځ ناوخته په واشنگتن ډي سي کې د خبري کانفرنس پر مهال دا هم وویل چې په دغه هیواد کې داعش ډله تر مذهبي شعار لاندې د اقلیتونو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره کوي. د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په ځنګله کې لګېدلی اور نن نه هم ده چې لا هم نه دی مړ شوی. طالبانو په دې تړاو له چین څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس تانکزي د چین د سفارت له شارج د افیر دینګینان سره په کابل کې په دې تړاو نن خبرې وکړې. د طالبانو د سرچینو په وینا ښاغلی یینان شمنه وکړه چې په دې اړه به له خپلو چارواکو سره خبرې وکړي. ملګرو ملتونه وایي چې پر اوکراین د روسیې غیر موجب برید د ملګرو ملتو له اصولو سره په ټکر کې دی او دا جګړه چې نن یې سل ورځې پوره شوې خلکو ته د منلو نه ده. د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال او د اوکراین د کړکیچ همشخه کوونکي امین اواد نن په یو بیان کې وویل دا جګړه نه ګټونکی لري او نه به یې ولري، او په تیرو سلو ورځو کې ګورو چې خلک وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي، کارونه ګډوډ شوي او هیلې مړاوې شوي دي. وسم ازادي او اوریدونکو پروگرام پلی پروگرام کې ساس پر ځخ سب شوی پیغامونه لرو.
ازادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله الدین هرکلی کوم. په دې له چې خوشاله اونې مو تیر کړی وی او دغه پروګرام هم په مینا سره واوري. په دې پروګرام کې ډیر اوریدونکو په بیلابیل سنځورا ته پیغامونه پریخي، خو د یو شمیر اوریدونکو اندېښنې په افغانستان کې د غلو دانو د بایو لوړوالی ته دی. یو شمیر اوریدونکو ویلي چې په افغانستان کې د مهال د غنمو بای ختلی، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د غنمو د حاصل وخت هم را رسیدلی او په نورو کلونو کې دا وخت د غنمو بای دومره لوړې نه وي. د غنمو په اړه باندې هم پیغامونه لرو او په بیلابیل مسایلو هم موږ د غنمو د بایو د لوړوالي او د غراز د هغو داو پاره چې ویل کیږي غنم گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. د کرنې وزارت له ویان مصباح الدین مستعين سره مرکه هم لرو. د مرکه وروسته در ترازی خورازی په پایل کې ستاسو پیغامونه وورو.
سلام علیکم، زه د ازادي رادیو رادن کارټون ته خپل کې ویل سلامونه وړاندې کوم. زه هلمند ولایت اوسېدونکی یم. زه په اسلامي امارت کې دا غوښتنه لرم چې دا غنم پاکستان ته قاچاقي ګرځي. په مټرۍ کې په دغه مټرۍ کې لاندې غنم ګونېږي، سربېره دغه خشخاش ګونېږي، په دغه ډول یې پاکستان ته قاچاقي د غنم مخنیوي دی وکړي. په هلمند کې غنم په 500 کلدار دی، اوس درې شو وخت هم دی. دا بیا جمیره روان دي، دا خور غریب ولوس په دار کفن ځان نشه کولای دا غنم ژر تر ژره سر پاکستاني کلدار ته ځان نشي کې مخنیوي ونيسي. وروره دا د اسلامي امارات مرزا غوښتنه ده. سلام په احترام.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته وایم. احمد همدرد پیغام پیدم د لغمان د کرغیو ولسوالینه. زه خو دغه ویل غواړم چې دغه د نورو هیواد په غونډې دلته هم دغه ډبلیو ایف پی سره مرسته کوي خلکو سره په مختلفو شکلو کې، او دغلته یو د خیاطۍ کورس نیولې ده خلکو ته چې په سلګونو په زرګونو ښځینه پکې کار کوي، عملی ماشینونه ورکړي دي. واغې ته د میاشتې د 6000 روپۍ او مواد ورکړي، او دا پنځه شپږ میاشتې ورکړی دا. اوس هغه اټیوال سره خلکو مراجعه کړې، هغه ورته ویلي چې د دې میاشتې مواد انجینرانو اخیستی ده. نو زه دغه ویل غواړم چې چېرته دغه انجینرانو اخیستی یو که نور چا اخیستی،
باید چې دا وانخلي او دینه لاس په سر سي دې کار نه ځکه چې دلته ډېر بې وزله او بې کسه خلک پکې دي مایوبین پکې دي یتیمان پکې دي نو په دې هیله چې دا ما پیغام نشر شي والسلام په احترام
رحمان الرحیم د ازادۍ رادیو قدرمنو اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به ښه یې. زه یو تن د لسم ټولګي زده کوونکی د معرفت لوړ پوړو چارواکو نه مې غوښتنه هم ده ده مکتبونه زمونږ په خوانې نور خلاص کې سبا دغه د لوړو صنفونو ازموینې دي شپږم صنف پورې موږ د امتحانو زمونږ د کانکور د ازموینې زمونږ د راتلونکي هیڅ پته نه لګي. غوښتنه مو ترې امداد زر تر زره زموږ په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي. دا د یو سیاسي ابزار یا وسیلې په توګه دي ورنه کار نه اخلي. زه موږ غواړو چې د خپل وطن لپاره کار وکړو، خدمت وکړو، مخ ته لاړ شو، د هیواد د خدمت کولو جوګه وګرځېږو. بدبختانه هرې ولارې په موږ باندې تړلې ده. ورځ ورځ یو فرمان دوی صادروي په موږ یې عملي کوي. غوښتنه مو ترې امداد چې زر تر زره زموږ په وړاندې زموږ په مخ باندې د ښوونځي خلاص کړي او نور د جهل تیارې ورکه دي نوره وش کوي. هیله ترېنه کوو، بیا هم هیله ورزو مو هم دا ترې چې زر تر زره زموږ په وړاندې مکتبونه خلاص کړي. نور په کور کې پاتې کېده دا زموږ لسمه میاشت چې موږ کور کې ناست یو. هیڅ یو پته نه لګي، نه د کانکور د ازموینې، نه د مکتب، نه د راتلونکي، بس مجهول او نامعلوم لوري ته روان یو. دا د یو سیاسي وسیلې په توګه دوی له موږ نه کار اخلي. د خپل وطن د بدبختۍ په لور باندې مو وړي. هیله ورزو مو ترې دا چې مکتبونه دې زر تر زره زموږ وړاندې خلاص کړي. مننه.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت خبرې کوم. زه وایم چې طالبان څنګه ورځ ورځ د یوازیتوب خواته مخ نیسي، یوازې کېږي د خلکو سره. پښتو کې متل دی وایي په اس یې وس نه رسېدي، په پاله نه روانه سر چرې وړې کړله. دوی وس وخرجان وس نه رسېږي، د وطن په خلکو باندې لاستنلو خلکو باندې روانه ور چې دا زموږ ژوند ضرور وي. داسې چپه کوو کاریا کاپي نو کوي چې بانک د خلک بېکاره کړه. داسې کورونه سره چې ورورونه په دلته پاتره ګران دي پر باندې والا دشمن ترسی نہ ودیتا. والسلام.
السلام علیکم. زه ریاض علیم رحارا دغه پیغام تاسو ته سپتوم. دا طالبانو چې د عالم دل معروف وزارت دومره پال ساتلې دا خزم محدودیتونه لګي. د افغانستان ټولنه خو وخت له سره مسلمانه ټولنه او ټول په حجاب کې څومره تیرې پاچایانې تیر شوي وو ټول کې حجاب کې پټې خزي او دومره دا وزارت پال ساتلې دا دغه د مالی وزارت دې دومره پال وساتي دا ورود جمهوریت نه را دی خو جمهوریت سکوت کړی دا هلته په 1200 روپۍ دي دغه دې ارزانه کې دې ته دې فکر وکړي دا ملت څومره فکر سره اخته ده. دا څه حال ده؟ کاروبار نشته، ډیزل همداسې، غوړي همداسې، چای بوره هر څه یو په څلور او یو په درې ختلي دي. د دې غم دي وکړي دا څه ته همدا ښځو پسې راغیستې ده. او بل خبر دا ده چې دا سړکونه کوم دوی خراب کړي دي. ټولګټو وزارت دی دا سړکونه جوړ کړي کنه. د دې غم دی وکړي هغه وزارت پاس ساتلې، نورو وزارتونه ټول ګونګیان دي. موږ طالبان نه هیله کوو چې د نورو وزارتونه فارو کړي، د مالی وزارت فارو کړي، راوله کرا کوم چې دغه د ټولګټو وزارت دې فارو کړي. دا سړکونه چې دوی کوم لن کړي دا پلچکونه دغه دې جوړ کړي. نورو جوړېدای له خو هم کې نه لرو هیڅ کله.
السلام علیکم. جزاجر جی اوریدونکو کارکونکو د ټول ته سلامونه کوم. د ایران می اړیکنی ول د ټلیفوني شبکې په غزي ولایت کې نشله سره کار نه کوي. نو موږ دلته په ایران کې چې په انټرنیټ باندې ته زنګ وغو دا یو می اس کې چې دا به شي کار نه کوي. دا موږ څو تر ایران پورې ورسو تر مسلمانو پورې دا خو راته سمې کې.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنود د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې ما د زړه له کومې سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او بیا په خاصه توګه ټول اورېدونکو ته وایم. درخواست همدا دی چې یار وروره ډېرې زیاتې چغې موږ ولي او دغه د ریبا کوم شرکتونه چې دي کاهم دو خو بیخي موږ غر کړو. دا یعنې اخلاص کړلو کریډټ کارډ چې جکو موبایل ته لسمه روپۍ مالیه نه دولت واخلي.
همدارنګه چې په انټرنیټ یا انټرنیټي بکسی په فعال کو هغه کې لسمه بیره نه غو کړې بالکل کار نه کوي کار بالکل قطعا سره کار کوي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا آزادی رادو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هلی وړاندې کوم. په دې هله چورو او جوړ بیاس ما دا پیغام نشر کی طالبان دی یا دا کوکنار بند کی دا و پر ځای د مرشد تر دغه کی او یادی تاریخ لک کوکنار دی لک موږ بل خواري هم نشته د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ ما جنګر تولیدي عبدالقدیر می نوم دی. په دا هیله چې دا نشر سي او خپور سي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا احسان الله د ایران ولایت څخه خبرې کوم. زموږ د افغانستان وبل د ایران ته ځي دا وایي مخنیوی یې وشي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د کونل نه خبرې کوم. یو معلولی ما او د ازادۍ راډیو ته پیغام پریدم او زه د امارت اسلامي څخه دا غواړم چې زمونږ د شهداو مېبینو ماشونه حواله شي. زمونږ ډېر وخت وشو نه نړیوال زمونږ په حق لکه مغام کوي او نه نظر کوي نه داخلي معاشات شهداو مالینو سره کوم خاصه توجه لري. زمونږ د نړیوالو او د طالبانو د امارت اسلامي د مشرانو څخه ته هیله کوو چې زمونږ معاش حواله شي. مونږ په باد غربت فقر او وچکالي او هر څه څخه ځپل شوي وو. نو هیله لرم چې دا زما پیغام نشر شي.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت سنګین ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دغه کومکونه او د مرستې چې راځي دغه یار فساد په ولایت کې کیږي چې او بیا د سنګین ولسوالۍ دغه زموږ خپله حافظه چې ده موږ د بوسانزو په حوزه کې قرار لرو. دلته طالبان او دغه مامورین دا ټول په فساد کې سره شریکان دي.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته زړه له کومې سلامونه. مادر شاقل نستاین صاحب څخه ترنش دا غوښتنه ده. تاسو باید د کیمیایي سرو لپاره یو کوشش وکړئ بزګران ته ورکړئ چې هغه خلک زړه ښه کړي چې غنم ډېر وکړي. کنه یې خلک کم وسه دي غنم نشي کولی. سلام.
سلام کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. هیله دا چې زمونږ دا پیغام خپور کې او دغه طالبان چې دی ورو دغه ټول پاکستان خلک دی نه حکومت کولای شي نه په حکومتداري پیږي نه خو نه بد دغه کارونه دی نشي کولای. ورو ټول خلک یې ولګي ول فقر سره مخامخ کړي. دا ټول د پاکستان خلک دی د پاکستان د امر لاندې خلک دی. دا نه حکومت کولای شي نه د افغانستان کې د خلکو خو حکومتداري کولای نشي. افغانستان خلکو ته کاروبار نشي برابر. دی خپل جبونه ډکی او خپل کورونه آبادی دی. د افغانستان خلکو ته کاروبار او زمينه باید مسایده کې دی. خزو مخپټ دو خزو مخلص ده. خزو مخپټ دو خزو مخلص ده. کاروبار ته پیدا کړ افغانستان خلکو ته کار جوړ کړ یو بل سیستم ورته برابر کړ. چې دا خارج نه داخل په میلیارډ او خلک را روان دي. ایران را روان دي. ترکیه دا را روان دي. یا نور ملکونه دا روان دي. تور ته کار نشي پیدا کوته. یو ازینه تاسو خزو په طالبان راغسته. خزو مخونه دی پټي دی. خزو مخونه دی لوسی. ته دا مظلوم مورسته مې ډوډۍ پیدا کا. همدغه د خوځ مخ پټواله هم د مخلصواله هم.
السلام علیکم. محمد نبی جبارخیل هم له غزنی ولایت څخه. په رښتیا هم په افغانستان کې د غلجاتو فصلونه پرسیدو باندې خو بیا هم د غلجاتو نرخونه په بازار کې لوړ دي. نو علتونه هم دا دي. یو وچکالی ده چې بعضی غلجات کمزوري دي. یو علت یې دا ده چې بازار کې نرخونه نه دي کنټرول. او بل علت یې دا ده په هغو سیمو کې چې غلجات پکې زیات کېږي له هغو سیمو چې غلې دانې بهر ته قاچاق روانې دي.
زه حشمت الله بصیري د میدان وردګو د چک د ولسوالۍ نه در سفر رابطه کې یم. دا چې تاسو پروګرام ځانګړی کړی د غنمو په اړه خصوصا غنمو ته او د هغوی په اړه د قیمتونو ته په چک ولسوالۍ کې تر اوسه پورې د غنمو حاصلات نه دي اخیستل شوي او تر اوسه پورې ورته وخت هم سته دی. نو تبادله هم د غنمو کمه ده په دې سیمو کې او داسې ټاکلي نرخونه تر اوسه پورې نه دي معلوم. او تر څو پورې چې حاصل وانه خېسل شي تر هغه پورې د ټاکل نرخ نه معلومیږي. او په زیاتو ټولو سیمو کې د افغانستان غنم خو د زیات قیمتونو سره برخوردي، او په د وچکالۍ له امله په وردګو په چکل سوالی سیمو کې غنم حاصلات د دې لپاره چې حاصلاتو ته برابر شي د اوبو ته د لاسرسي د نه له وجې اوس په غنم هوس لو کوي، یعنې لو یې ګټ کړی تر اوسه پورې چې رسېدلی هم هملته نه دي، نو اوس یې څنګه کوي او اوس یې دوی لو کوي مخکې له وخت نه. مخفله زه مخکې په کابل کې اوس چې راغلم کله د خپل وردګو سیمو ته چکته چې و مې لیدل مخکې له وخت نه غنم لو کول رشکې لو کولې وچ کلک سوي و، ځکه اوبه ورته نه وې رسېدلې. ما هغه کوم بارانونه چې د پسرلي راسپې شوي وو تر اوسه پورې هغه ژوندي ساتلي وو، خو وروسته له دې نه دوی له مرګ سره مخامخ وو. ده اوس یې لو کول تر څو چې دی وخت تر اوسه هم د لو کولو نه و.
زه حکمت الله حقانی د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کم غنم چې مخکې کرل کېدل هغه غنم شش کال دونه نه وکړه سوي، نو په دې خاطر شش کال د غنمو زموږ په سیمه کې د غنمو بیې تر پخوا یعنی تر نورو کلونو ډېرې زیات سوي دي. مثال د خبرې پخوا به د غنمو پر وخت باندې غنمو بیه 200-250 تر ښکته سوه، خو شش کال هغه څو چنده ده تقریبا ناج 1500 ته ورې ورسېدل، 1500 ته د غنمو بیې ورسېدل. یو منه غنم 1500 کالداري مې مطلب دی، نو شش کال په دې خاطر د غنمو داسې ګران سوله چې زیات وچکالۍ هم و، غنمو حاصلات هم ښه نه وه، او د بلې خوا څخه کرسیو هم لږ وه، ځکه چې د تاریاکو وروستی کال و طالبانو اوازه وه چې طالبان تاریاک بندوي، نو په دې خاطر غنم چا داسې نه وکړل لکه تاریاک چې وکړل.
دا چې د غنمو بازار په دې وروستیو کې په افغانستان کې ډېر مخ په لوړه لاړ، خصوصا د وړو بازار، دا هم خارجي بورډ لري هم داخلي بورډ لري. خارجي بورډ په روسیا او اوکراین مسله ده، په نړۍ کې چې د ځینې بندیزونه د روسیې د خوانه ولګېدل او ځینې بندیزونه د اوکراین د خوانه ولګېده، موږ خپل داخلي مشکلات هم لري. داخلي بورډ دی چې زمونږ یو اقتصادي حالات یو ناسرګن لوري ته روان دي، او هم خارجي سیاست هم زمونږ یو ناسرګن لوري ته روان دي. دا غلطونه چې د غنمو بازار په افغانستان کې یو ناسرګن برخلیک سره مخ کړی دی، ځکه نه یو امارت یو تعریف شوی اقتصاد لري او نه تعریف شوی سیاست لري. بندیزونه د دنیا د حکومت نه په رسمیت پیژندنه ده. دا ټول هغه عوامل دي چې افغانستان کې د ځینې خوراکي توکو د غنمو بیه ډېر مخ په لوړه روانې دي.
اوریدونکو، دا ستاسو پیغامونه چې په بیلابیلو مسلو مراته پریښي وو. د ګڼ شمېر اوریدونکو اندېښنې دا وي چې په افغانستان کې اوس مهال چې د غنملاو یا د غنمو د حاصل وخت هم دی، د غنمو بیې ختلې دي. دا سیداوی هم کیږي چې غنم له یو شمیر ولایتونو څخه گاونډي هیواد پاکستان ته قاچاق کیږي. تازه طالبانو یو حکم هم صادر کړ، ټول ګمرکاتو او دغه راز نور ادارو ته ویل چې په کلاکه باید پاکستان ته د غنمو د صادراتو مخه ونیسي. دا چې دغه حکم څومره عملی شوی او په مجموع کې د غنمو د بیو د لوړوالي عوامل څه دي، په همدې اړه زموږ همکار اسمت سروان د کرنې وزارت له ویاند مصباح الدین مستعین سره مرکه کړې ده.
په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي، نه تنها په افغانستان کې، په مجموع کې په ټوله دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي، نو په دا خاطر باندې په افغانستان کې هم نرخ لوړ شوی دی. او داسې نه دی چې صرف په افغانستان کې نرخ لوړ شوی دی او موږ یې وجوهات وایو چې په دغه وجه باندې لوړ شوی دی. په مجموع کې د ټوله دنیا کې نرخونه لوړ دي، نو په افغانستان کې هم لوړ شوی دی. خدا دې جلا دی چې د هر ملک او دولت هغه نرخونه تفاوت کوي، نو په افغانستان کې به څه تفاوت خامخا وي.
بله، لیکن مولوی صاحب، تاسو ټوله ماغه علت بهر بولئ چې په دنیا کې بایل وړ شوې ده. هلته چې په دنیا کې وچکالی نه ده، تاسو ویلی شئ چې په افغانستان کې وچکالی ده لیکن په نور دنیا کې نه ده. دلته یعنی دا عوامل هم شته. په دې سربیره په افغانستان کې لوږه ډیره زیاته ده. کله په کوم هیواد کې لوږه ډیره وي، فقر ډیر وي، هلته خلک بل شی نشي خوړی، خالي ډوډۍ خوري. لیکن په نور دنیا کې خو ټوله خلک یوازې ډوډۍ نه خوري. یعنی دلته په غنمو د خلکو اعتقاد ډیره ده.
نو یو خدای دې چې د افغانستان
دودیز رواج هم رسیده چې په افغانستان کې ډوډۍ ډېر استعمالیږي، خو ډوډۍ ډېر استعمال دا د نرخ د لوړېدو علت نه دی. خو ما تاسو وویل چې په دنیا کې نرخونه لوړ شوي دي او وچکلی چې دی هغه صرف په افغانستان کې نه دی، په دنیا کې کنن تاسو راپور کتلی په عراق کې چې هغه غټه د اوبو ذریعه وه، نو هغه هم پر وچېدو باندې ده. دغسې په نورو دولتو په نورو هېوادو کې د اوبو یا د وچکالیو اثرات شته او په هر ملک کې دا لوړېږي. او د افغانستان دودیز رواج دا رقم دی چې د وخت څخه افغانان هغه د خوړو سره ډوډۍ ډېر استعمالوي او دا نور شیان چې دي هغه کم استعمالوي. هغه که کال آباد وي او که وچکلي وي او که هستي وي که نیستي وي، دا صحیح خبره ده چې افغانستان څلور لسیزې جګړو ځپلی دی او اقتصاد کمزوری دی د خلکو، او لوږه به خامخا تر یو اندازې پورې پکښي وي. نو دا شیان خو پکښې شته، اما د غنمو د قیمت لوړوالی چې دی هغه په مجموع کې په ټوله دنیا کې لوړ شوی دی.
اوس چې د سبزیو وخت ده او په دې وخت د کال کې عموماً د خوراکي موادو د کموالي ستونزه ډېره نه وي، قیمتونه هم عموماً په دې وخت کې ډېر لوړ نه وي، ځکه چې د حاصل وخت دی. څه فکر کوئ چې که منی شي او ژمی شي وضعیت به څنګه وي؟ تشویش نه لري چې خلک به ډېر له مشکل سره مخامخ شي؟
کاروان صاحب، د سبزیجاتو چې کوم حالت په الحال خو الحمدلله په افغانستان په هر سیمه کې د حاصلاتو وخت دی او هر سړی په ډېر اسانی او په ډېر ارزانه باندې رسیدګي ورته کوي. دا د منی خبره خو بعدي خبره ده. مدیریتو کې فرق شته. اوس یو غټ مدیریت د هغه دا دی چې موږ د زراعت وزارت هم او دغه رقم د مالیه وزارت هم سرحدونو ته او دغه رقم بنادرو ته کرنټین سنټرو ته دې ټولو ته امر شوی دی ورته کړی مو دی چې مطلق د غنمو صادرات هغه بند کړي. خو دا چې موږ په افغانستان کې د وخت څخه هیڅ وخت موږ په افغانستان کې داسې حاصلات د غنمو نه دي اخیستي چې ټول هیواد ته دي کفایت وکړي. هر وخت موږ واردات ته ضرورت لرو او د سش کال دغه چې کوم اټکل دی الحمدلله دا هم تر پخوا نه دی زیات شوی. پخوا به هم چې په وچکالیو کې یا په خشکسالیو کې موږ کوم وارداتو ته ضرورت درلودی د غنمو، اوس سش کال هم هغونه اندازه ده نه دی زیات شوی. نو کمزوری مدیریت به هلته وایي چې سش کال موږ زیات ضرورت درلودی چې وارد کړي مو دا یو. او بل موږ دلته برنامې لرو په کلیو بانډو کې او دغه رقم په ولسوالیو کې په ولایتو کې وخت په وخت خلکو ته پوهاوی ورکړی دی چې د کم دهقان بزګر کروندګر غنم تر خپل ضرورت زیات وي تر ځای د دې چې هغه بل ځای ته انتقال کړي، خپل تنګلورې او خپل د کلي او بانډې هغه خلک چې ورته ضرورت لري هغو ته دې په مناسب قیمت ورکړي. او دا پروسه روانه ده، تر ډېرې اندازې پورې پر مخ تللې ده او خلک ډېر په خوشحاله دي او خلکو په ډېر اسانۍ باندې خپله غله پوره کړې ده او پوره کوي. او کوم چې زیاتېږي هغه سارو ته راځي را انتقالېږي. او په سارو کې مو بیا که خصوصي سیلوګانې دي که دولتي سیلوګانې دي هغو ته مو دا سپارښتنې کړي دي چې د غنم په مناسب قیمت د خلکو څخه واخلي او ځای پر ځای کړي او بیا د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ورکړي. او دغه رقم مو د مرکزي حکومت څخه ته پیشنهاد کړی دی، غوښتنه مو ځینې کړې ده چې د کرنې وزارت ته په دا کې بودیجه ورکول شي او هغه غنم چې زیات وي خلک د خپل ضرورت لپاره پلوري نو هغه د کرنې وزارت ځینې رانیسي او بیا یې ذخیره کړي او د خلکو د اړتیا پر وخت باندې و خلکو ته ور ورسوي. نو دا ټولې هغه هلې ځلې دي چې د ښه مدیریت دلیل کېدلی شي او دا د ښه مدیریت یو ښکارندوی ده چې موږ آرام نه یو ته کښېنستلي، خپل ټولې هلې ځلې مو کړي دي او په کار باندې لا نور هم پسې اخته یو چې مخته یې یوسو او برابر یې کړو او خلکو ته نورې اسانتیاوې هم برابرې کړو.
مولوي صاحب، تاسو یو اقدام چې وکړو او د ډېرو په نظر دا ډېر مهم و، هغه د غلې د صادراتو مخنیوی و، لیکن خلک وایي چې لا یې هم مخه نه ده نیول شوې، لا هم قاچاق کیږي. ډېر زیات پیغامونه لرو که غواړئ درته وابې ورو. په دې برخه کې فکر نه کوئ چې نورو اقداماتو ته اړتیا ده؟
سروان صاحب یو خو دا چې موږ دا اقدام وکړي په هغه وخت کې هم د غنمو هغه قاچاک داسې ښکارا ثبوتونه نه وه، خو صرف احتمال و چې کېدای شي غنم صادر کړي، نو ځکه دا اقدام مالیه وزارت او د کرنې وزارت وکړي. او اوس هم یو خو صرف ادعا د سروان صاحب په ثبوت باندې هیڅوک نشي څوک شی رسولی. موږ د دوو درو رسنیو د لارې دغه راپورونه و اعتراضونه ترلاسه کړي وو، بیا چې موږ کره تحقیقات وکړل هغه خلک مو پیدا کړل. بعضې خو په هغوی کې داسې خلک وو چې دا شکایت یې درلودې، هغه رسنیو ته به ویلي وه چې زه بالکل دا دې ما په خپلو سترګو ولیدې چې بار موټر فلاني هېواد ته لاړې، خو چې کله به معلومات وکړي ده به بالکل رابطه د یو لیرې هېواد څخه نیولې وه. نو دا یو څه بې بنیاده دي. او بل خو د کاچاک پر مخ باندې بندول یو څه ستونزمن کار یې، خو ما ته نه معلومېږي چې د غنمو د کاچاک په برخه کې د خلک دومره د اسلامي عمارت د فیصلې څخه ترغړاوی وکړي. خو بیا هم که څه نه څه شی وو او ستاسو سره ثبوتونه وو زموږ سره شریک کړي، موږ یې په اړه باندې خامخا لازم اقدامات کوو.
د کرنې وزارت ویان مصباح الدین مستعین و چې له ازادۍ راډیو سره د غنمو د بیو د لوړوالي په عواملو غږېده.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
د دې اونۍ آزادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونه مو پلوي او بخون کې خدای سپارم.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده: 00422114115. شمیره بیا وایم: 00422114115.
ترجمة نانسي قنقر.